कभी हो د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ یو ځل بیا هرکلی کوم. لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړۍ کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړۍ برخه دي او په اخره کې به تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه اوري. هیله ده چې تاسو راسره تر پایه به اوسیږئ او دا ټول رپورټونه مرکې او مطبوعاتي کتنې راسره په شریکه واورئ. ځان د نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اول به د غړې په سر کې تاسو ګلایاس د دې وخت تازه خبرونه وایي. ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په خبر پښتونخوا کې د ډنګي ناروغي له وجې د مړو شو کسانو شمیره درې دي شو ته رسیدلې ده. په روزګان ولایت کې چارواکو هغه روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلې دي او د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټمي تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د ورځنیو معلوماتو لړ کې خبرونو ته لګیلی بیان کې ویلي چې د خالي تر ورځې پورې د ټولو مړو شوو کسانو شمیره درې دېرشو ته رسیدلې ده. د پېښور هسپتالونو ته نږدې 1400 کسان ورغلي وو چې د یادې ادارې په وینا تر پرونه 122 کسان هغه کسان د علاج لپاره پاتې کړل شول چې د ډینګي وایرس پکې لیدل شوی دی. چارواکي باید به کوشش کوي چې د سپری کولو او عامه پوهاوي په زیاتولو سره د ډینګي وایرس خوروونکې ماشي مخه ونیسي. د خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي دوی کوشش کوي دینی عالمانو سره د شریک کار کولو له لارې په ولس کې د پولیو واکسینو په اړه ام پوهاوی زیات کړي. د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه بیګا مشال لوتوي په راتلونکو ورځو کې مذهبي مشرانو سره د ګوزن ناروغي مخنیوي لپاره غونډه کوي. د نوموړي په خبره دینی عالمان کولی شي د جماعتونو له لارې خلکو ته د دې واکسینو اهمیت په ډاګه کړي او ورته وایي چې په شرعي لحاظ د پولیو واکسین کول بدکار نه دی بلکې د خلکو ژوند سمول دي. په پاکستان کې دا کال د پولیو 15 ناروغان ثبت شوي چې یو پکې د خیبر پختونخوا دی. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د رجستر کولو لړۍ د لنډ وخت لپاره بنده شوې ده. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر تر مخه دا کار د امنیتي چارو خ تر سره کولو له وجې بند شوې او د محرم په 12مه به بیا پیلېږي. په خبر کې راغلي چې دا محل د خبر پښتونخوا چارواکو 100,000 هغه افغان کډوال رجستر کړي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د افغانستان په اورزګان ولایت کې چارواکي وایي د هغو روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلې دي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد عنایاب بیګا مشال لري ته ویلي چې وسلوالو طالبانو 450 روغتیایي مرکزونه بند کړل او ډاکټران یې له کاره منی کړی دي. د هغه په خبره دوی د قومي مشرانو له لارې طالبانو سره د دې مرکزونو د پرانستلو په اړه خبرې کوي. افغان حکومت با سبا د هغو 200 وزارتونو لپاره امیدواران پارلمان ته د باور رای اخستو لپاره وروپیژني چې اوس مهال یې چارې سرپرست وزیران پر مخ بیایي. د افغان ولسمشر له دفتره خپور شو معلوماتو کې راغلي چې په دوی کې دفاع وزارت ته طارق شاه ابراهیمی، د کورونو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته ګل آغا شیرزی او د معدنانو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان کاندیدان دي. ناټو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په سردار داود خان فوزي روغتون کې به یو نوی بیا رغونې مرکز پرانیزي چې پکې به عام خلکو او فوزیانو درملنه کوي. په بیان کې راغلي چې په دې مرکز کې به تر اصلو پورې د ناروغانو درملنه کیږي چې پکې به مکمل د فیزیوتراپي خدمات هم شامل وي. د دې په خبر په مرکز کې به شل خزینه زده کوونکو لپاره د اوسېدو ځای هم وي چې د افغانستان اکاډمي فار میډیکل ساینسز کې زده کړې کوي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پورې ملکي استازي برمن وای چې د ناتو 450 میلیون ډالرو د بیا رغونې مرکز جوړونه کې سرمایه‌کاري کول یو مثال دی چې ناتو هغه هیواد سره مرستو ته ژمن دی. تمکې کې چې دا ودانې به د 2019 کال په پای کې بشپړ شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پای چې د ایران نوې بیلیسټک میزایل تجربه له هغه هیواد سره د اټمی تړون معاملې په اړه پوښتنې راپورته کړې دي او د منځني ختیځ د هیواد شمالي کوریا سره ملاتړ کوي. شند د سپتمبر په درویشتمه ناوخته په ټوټر پاڼه ویل ایران یوازې د بیلیسټک میزایل ازماینه وکړه چې اسرائیل ته ورسیږي. دوی هم دا شان د شمالي کوریا سره کار کوي. دوی سره هیڅ یو تړون نه لرو. ایران د واشنگټن د خبرداري باوجود د میزایل ازماینه کړې او دې ته تیار دی چې له امریکا او نورو نړیوالو واکمنو سره تړون نه لاس پر سر شي. د ایران سرکاري ټلویزیون عرب د خر مشهر میزایل د ازماینې ویډیو خپره کړې ده چې د سپتمبر په 28 نیټه په یو فوجي پریډ کې په لومړي وار خودل شوی وو. دا میزایل تر 2000 کیلومتر پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د دې لمخ کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې د خپل هیواد میزایل پروګرام او فوجي صلاحیت به نور پیاوړی کړي. بلخو د امریکا ولسمشر له ایران غوښتنه کړې چې د خطرناک میزایل پروګرام بند کړي. وروستۍ خبر، په جرمنی کې نن ملي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي او تمه څرګندیږي چې وزیر اعظم انګیلا مرکل به څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي. مرکل له 12 کلونو راهیسې په واک کې ده او د محافظه کاره اتحادیه کې شامل کاندیدانو سره یې مقابله ده. سره له دې چې د تیرې اونۍ په اوږدو کې د مرکل ملاتړ لږ څه کم شوی، خو نظر پوښتنې څرګندوي چې د مرکل ملاتړ 40% او 20% ترمنځ دی. د دې ترڅنګ د سوشل ډیموکرات ملاتړ 21% او 2% دی. انګیلا مرکل پرون په برلین کې خپل پلویانو ته ویل چې ډیر خلک به د انتخاباتو په وروستیو غړیو کې پریکړه کوي چې کوم لوري ته رای ورکړي. نو له دې لامل ضروری ده چې د هغه خلکو رای خستو لپاره هسي جاری وساتل شي چې وروستۍ پریکړه یې نه ده کړې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګلایا څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې له ډینګي ناروغي نور کسان مړه شوي دي. ډاکټران وایي کدا نه هی درکې وی نو زر هسپتال ته د ټیسټونو لپاره لاړ شي.
نخه نشانی عمر ای چې تم انسان ته په تب کې وی تب په وی راشي اول په وجود درد نه دی تب شي دی چې تم دې تشرمن باندې ولې ورې باندې روزي.
د پولیو مزورون کې وایرس مخنیوي لپاره حکومت باید څه وکړي؟
حکومت ته په کار دی دا را ما یو ځل بیا چې ما چې وادي او یو متفقه فیصله چې بیا وادي او چې کوم علما دا وایي چې پولیو قطرې نه دی ورکول په کار د دې خلاف قانوني اقدام وشي.
د سولې پر لور خبرونه کې به د هغه سکول په اړه واوري چې ماشومان ته له جګړې کرکه او وطن پرستی خي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. رودونکو په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي دوی د عامه پوهاوي له وجې ډېر هغه ناروغان په وخت هسپتالونو ته ځي چې د ډینګي ناروغۍ نښې پکې ښکارېږي. خو د دې سره سره هم له ډینګي وایرس څخه د مړو شوو شمېره 30 ته رسېدلې ده. په سلګونو نور هسپتالونو ته د علاج لپاره ورغلي چې ځینې یې هلته د نورې درملنې لپاره ساتل شوي دي. زیب الله شفقي تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د روغتیا صوبای اداره وایي چې په دې صوبه کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 30 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې لخوا ورکړل شو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د شنبې په ورځ هغه وخت 30 ته ورسېده چې د پېښور د تحقیق 50 کلن اوسېدونکي او 11 کلن ماشوم د یادې ناروغۍ له امله په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ روغتون کې ساه ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېل روغتونونو کې په 1429 ناروغانو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه وشول چې له دې ډلې څخه په 255 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 102 کسانو حالت داسې و چې د درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړای شول. د یادې ادارې د ډنګي مخنیوي څنګ د معلوماتو مخې دا محل د خیبر پختونخوا په بیلابیلو روغتونونو کې نږدې 309 کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي وضعیت ډاډمن بولي. د ډاکټرانو په وینا ټینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي مشت د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درملنه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که څه هم په لومړي سر کې له ډینګي وایرس څخه تر ټولو زیات کسان د پېښور په تحکال سیمه کې اغېزمن شوي وه، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور نورو سیمو ته هم خور شو او ګڼ شمېر کسان یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بیلابیلو سیمو کې هره ورځ د ماشو ضد دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډنګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. د یادونې وړ ده چې ډنګي تبې تر خیبر پختونخوا مخکې تیر کال په پنجاب صوبه کې هم لسګونه کسان وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. ډاکټران وایي ډینګي تبه وژونکې نه ده خو په وخت یې باید علاج وشي. په خیبر پختونخوا کې خیبر ټیچنګ هسپتال یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د ډینګي ناروغانو درملنه پکې کیږي، لکه څنګه چې تاسې د ذبیح الله شفق په دغه تیر رپورټ کې واورېدل چې دغلته چارواکي کوشش کوي چې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. د خیبر ټیچنګ هسپتال مشر ډاکټر روحل مقیم وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره باید خلک د پاکوالي ډیر خیال وساتي او د ځان ترڅنګ خپل چاپیرچل هم پاک کړي. نوموړي سره زموږ همکار اسرار العالم مومن مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې دا ناروغي څنګه له یو څخه بل کس ته خوريږي او نه ښیي څه دي. دنګي بیماری چې
دی دا خو اصل کې دا یو دا وایرس نظر کیږي او دا یو ماسکیټو دی، یعنی ماشه چې ورته موږ وایو پښتو کې، دا هغې پترو باندې دا سپریډ کیږي. دا بیماری چې دا د کی چې تم دی په هغه باندې چونکې دا یو بل نه خوریږي، چې کوم ماشه یو انسان وخوري دا نفس دی دا بیا بل ته خوریږي او دا هغه چې کوم دی نفع نشانی هماغه چې کوم انسان ته په تبه کیږي تبه پی وی راشي، اول ته وجود دردونه ای بیا تبه شي، بیا چې کوم دی سرمن باندې وړې وړې دانې روزي او بیا چې کله دا مخ کې دي نو هغې کې چې کوم دی نو چې کوم دی ورته بیا هیمریجیک فیور وایي هغې ته دا تلی شي مخ کې.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا وه چې دغه تاکال نه لوا د خیبر پختونخوا په نورو کومو سیمو کې دغه ماشي شته دی چې له وجې دغه بیماری لګېدی شي او دغه ماشي د نورو ماشو نه څه مختلف دی او کنه؟
دې کې اصل کې جدا خو کې دې هر ځای کې شي، خو دې کې چې کم ځای کې د ماشو لکه کم ځای کې چې دا اوبو ولاړی وي، کم ځای کې چې ډنګونه وي، کم ځای کې هغه علاقو کې چې کم ځای کې د اوبو د ډرینیج یعنی د اوبو د وختو خاص انتظام نه وي، هغه علاقو کې دا زیات کیږي. زمونږ دا ډنګي بیماری چې دا د پډی خان کې په کوهات کې په سواد کې هر ځای کې دا رپورټ شوی ده، خو داسې لکه یو غټ دغه کې چې کوم دی چې لکه اوس څنګه دا تاکال کې شوی ده، داسې په نور ځایونو کې چې کوم دی د دې په دې دغه کې چې کال کې چې څنګه داسې څه رپورټ شوی نه ده.
ډاکټر صاحب دا زمونږ اوریدونکو ته وایي چې د دغه بیماری نه غوي څنګه بچ کېدای شي او بل دا چې د دې لپاره چې کوم علاج دی په پاکستان کې آیا هغه پوره دی، کافي دی او په خاص توګه په خیبر پختونخوا هسپتالونو کې کنه؟
مونږ اصل کې د دې نه بچ کېدو دغه خدا دی چې د ماشې د خوراک نه ځان بچ کې، څنګه چې مونږ نور عام ماشونه احتیاطي تدابیر کوو چې اوبه ولاړې نه وي، ماشې مړه کول، دا چې کوم دی د هغې لپاره سپرېګانې کول، بل دغه چې کله ما سوق د کی هغه د فارغ خپل چې کوم جالونه وغیرہ لګول شي دغه په او د کیدو دوران چې ماشین کړی دا احتیاطي تدابیر دي چې د سره موږ د مخه نیوي شو. دویم چې کوم علاج متعلق ته نو علاج خو لکه دی چې کوم موږ د طبي دوا نه چې کوم سره هغه طبي ټمپریچر کم دی، بیا چې کوم موږ د کیسه ویکسین دی هغه ویکسین دلته اویلیبل دی موږ ورکو. دریم دا چې بیا موږ کوم داسې ډېر دغه کیسونه یې هغې ته چې کوم دی د وینې د بدلولو لکه پلازموفریسیس ورته وایي هغې انتظام موږ سره په خیبر هسپتال کې شته.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسا 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسا 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه وړاندې کوو. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته دی. دا وایرس ماشومان د ټول عمر لپاره مزورولی شي، ځکه خو یې د مخنیوي لپاره هر کال د ویکسینو کمپاین کیږي. ځینې وخت ځینې خلک د مذهبي عقیدې په یادولو سره خپلو ماشومانو ته دا ویکسین نه کوي. د خلکو د پوهولو لپاره حکومتونو په ډیرو وختونو کې له دینی عالمانو مرسته غوښتي. په دې کار کې دینی عالمان څومره کومک کولی شي په دې اړه د ګلایز رپورټ.
د خیبر پختونخوا د پولیو یا گذر ناروغي پروگرام چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه وای چې په صوبه کې د نورو کلونو پرتله د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. ډاکټر امتیاز مشال اړ ویل چې په 2018 کال کې د پولیو ناروغانو شمیره تر شلو زیاته وه، خو سخت کال په صوبه کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. په صوبه کې د مذهبي مشرانو سره د مشاورت په اړه ډاکټر امتیاز علي شاه زیاته کړه نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې کې مروت کې د پولیو لومړی کیس مخې ته راغلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه پورې د پولیو رنز 15 ناروغان ثبت شوي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یو چارواکي ډاکټر الاودین وای چې د پولیو مخنیوي کمپاین پر وخت په ټولو ضلعو او قبایلي سیمو کې مذهبي مشران ډېره زیاته مرسته کوي، او د پخوا پرتله والدین خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکوي. د زیاته کړه
تقریبا کمپین دوران چې کوم ریفیوزر مستدل او سیو خو ریفیوزر کور کوي، هغه چې موږ سره د ټوک ټو ټور ګرځي او کور کوي. دو خبره دوی جمعه شو اعلان کول دي، یا علماء سره ملاوي دي، یا چې کوم پبلک ګیدرینګ دی هغه چې تقریر کول دي، یو می خو به اعلان کول دي. دا خلک موږ سره ډیر ښه پوزیشن کې لګی دي، خو په هغه حساب هغه چې تر موږ سره نو څه چې کوم ریفیوزر مخیو.
ډاکټر الاودین وی چې پټولو ضلع کې د پولیو کارکونکو ترڅنګ د ټولنې نور خلکو ونډه هم زیاته ده. خو د مذهبي چارو پوه ډاکټر قبله ایاز وای چې په ټولنه کې ځینې عناصر اوس هم موجود دي چې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو خلاف دي. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
التا دی زیر اثر جنا کسان شته د پولیو قطره نور کوي، نو یقینا دا څه قسم کې سونه راځي. زما تجویز دا دی چې حکومت ته پکار دی چې ډیر یو بیدار کردار ادا کړي، او د علماء یو ځل بیا اعتماد کې والی او یو متفقه فیصله تی بیا والی، او چې د کوم علماء دا وایي چې راځي پولیو قطره نه دی ورکول پکار، د دې خلاف سرکاري قانوني اقدام وشي. ځکه چې پولیو قطره چې نه کیږي نو دا به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو ته ډېر زیات مشکلات پیدا کړي.
ډاکټر قبله ایاز ویل چې پخوا جهید مذهبي مشرانو د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په حق کې فتوی ورکړې وي، او اوس هم پکار ده چې مذهبي مشران په دې مسله سره راغونډ شي او خپل رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې زیاته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زمو خبرونه شته دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې یو شمیر جهادي او وسوال لړل غوړي چې دغه هیواد تعلیم یافته ځوانان له ځان سره ملګري کوي، له همدې وجې په پوهنتونونو پام زیات کړی دی. د ورسپانه په وینا باید حکومت او امنیتي ادارې د دې کار مخنیوي وکړي او ځوانان د سخت درځې له جاله وژغوري. په دې اړه نور تفصیل درته فرخنده اسد وایي.
په ډیلی ټایمز رسپانه کې بابر ایاز لیکي د 1300 کلونو راهیسې په پاکستان کې دا بحث کیږي چې څنګه وسلوالې ډلې په دغه هیواد کې ځوانان له ځانه سره یو ځای کړي، او هر کال حکومت ادا دعوه کوي چې دوی به د سختریزۍ او ترهګرۍ خلاف سخته پالیسي جوړوي، خو بیا هم داسې ونشي. او اوس خو دغه ډلې پر پوځي او غیر پوځي چارواکو کې هم خپل اثر رسوخ او ملاتړ لري. لیکوال وایي باید د خبرې ته وکتل شي چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان کې دغه مسله له منځه نشي تللی. لومړی خو په سکولونو کې په نصاب کې هغه مسلمانان چې په نورو خلکو او یا ځایونو یې حملې کړي دي د هیروګانو په توګه ښودل شوي دي، د هغوی دغه کارونه ستایل شوي دي. دغه ټولې خبرې د یو ماشوم ذهن جوړوي. په سکولونو کې په یو خبره تنقید کولو سخت مخالفت کیږي، زده کوونکو ته ښودل کیږي چې دوی باید پر هر څه تنقید ونه کړي. ورځپاڼه لیکي د مدرسو نصاب هم بیا د سکولونو نه په دې حواله نه دی بدل چې په مدرسو کې هم د هغو کسانو د مړانو ستاینې شوي دي چې په افغانستان، هند او یا پاکستان کې په جهاد کې برخه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي بل مهمه خبره په پاکستان کې پروپاګاندا کول دي، لکه د مثال په توګه په خطبو کې خلکو ته دا ویل کیږي چې ټوله نړۍ د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي او مسلمانان بدنام وي. بلخوا په پاکستان کې تندروا او جهادي ډلې ډېرې داسې ذریعې لکه کتابونه، رسنۍ، ویبپاڼې او نور داسې شیان لري چې له مخې دوی غواړي ځوانان ځانونو ته متوجه کړي، او بیا هم دغه ډلې په پاکستان کې په میډیا دا تور لګوي چې د دوی په اړه سم معلومات خلکو ته نه ورکوي. په پاکستان کې د ځینو تندرو ډلو کارکونکي په هغو ځوانانو نظر ساتي چې جماعتونو ته ځي، دوی بیا دغه ځوانانو ته تبلیغات ورکوي او خپلو لارو ته یې اړوي. په دغه هیواد کې بیا مذهب د سیاست او د امنیتي ادارو سره هم تر خطرناک حد پورې تړل کیږي. دغه په تیرو کلونو کې ټولنې ته زیان رسولی دی. ورځپاڼه لیکي دا چې جهادي او وسلوالې ډلې ځوانان له ځان سره ملګري نکړي او د خپلو مقاصدو لپاره استعمال نکړي، دغه هیواد او امنیتي ادارې باید جهادي پالیسي له منځه یوسي. په نصاب کې مهم بدلونونه راولي، تعلیمي نظام د نړۍ سره د یو شان کولو او جدیدولو هڅې وکړي، او حکومت باید هغو ټولو ملکي مسلو او نړیوالو خبرو ته وګوري چې د کومو له وجې ځوانان د تندرو ډلو نه خوندي وساتي او د هیواد او ولس د پرمختګ او ښېګڼې لپاره یې په کار راولي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، فرایډی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دی وروستو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په منظورۍ باندې سلا شول. په مقاله کې راغلي چې د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو شمیر مشکلات دي، چې په کې رواج اکټ، د ځایي حکومتي نظام لپاره انتخابات نه کول، د ځمکو ویش او ملي اقتصادي کمیشن شامل دي. د دې لیکنې ځینې نور برخې درته نساء اجمل وایي.
فرایډی ټایمز ورځپاڼې د فاټا د څلورو لویو مسئلو په موضوع یوه مقاله خپره کړې او لیکي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ترمنځ غونډه وشوه چې په کې د ځنډ ښکار فاټا اصلاحاتو منصوري ورکړل شوه. خو پوښتنه دا ده چې آیا فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو په برخه کې به هر کار هغسې وشي لکه څرنګه چې په اسنادو کې لیکل شوی دی. ورځپاڼه لیکي په فاټا اصلاحاتو کې ګڼې پرېکړې شاملې دي چې د عملي کېدو لپاره په مجموعي توګه د سیاسي دلچسپۍ اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره دا به یو ګران کار وي، ځکه چې د فاټا اصلاحاتو مانا د هغو سیمو ولس ته یوازې حقونه ورکول نه دي، بلکې د هغه واکونو لرې کول هم دي چې ولس ته د حقونو ورکولو په لاره کې د خنډانو په توګه پراته دي. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو لپاره دا مهال یوه لویه مسئله رواج اکټ ده. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج اکټ عملي کولو اراده لري. ورځپاڼه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین په حواله لیکي، حکومت د رواج اکټ راوړلو سره یوازې د اف سی آر نوم لولو هم دغه تور قانون ته دوام ورکول غواړي. نوموړي زیاته کړه رواج قانون ورته د منلو وړ نه دی، ځکه چې دا نه یوازې د جرګې پخانی نظام ته رسمي حیثیت ورکوي، بلکې له دې وجې به اولس ته ډېره لږه خپلواکي او حقونه ورکړل شي. فرایډی ټایمز د فاټا دویمه لویه مسأله د ځایي حکومتونو نظام یادوي. ورځپاڼه لیکي د فاټا لپاره د ځایي حکومتونو قانون د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی، ځکه چې سیاسي ګوندونه د ځایي حکومتونو د عملي کولو په وخت نه سلا کیږي. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو یو بله ستونزه د ځمکو د ویش هم ده. د انګریزانو د واکمنۍ پر مهال یوازې په کرم او شمالي وزیرستان کې د ځمکو معلومات راغونډ شوي وو. په فاټا کې داسې معلومات نه دي جمع کړل شوي چې کومه ځمکه د چا ده، او خلک د قبیلو لخوا په زباني روایتو تکیه کوي. ورسپانل کې په قبلي سیمو کې د جغرافیایي معلوماتو راغونډولو نقشو ادارې خپل کار پیل کړی دی، خو په دغه سیمو کې د سمکه مالکانو د معلوماتو په تصدیقولو کې مشکلات دي. د دې ادارې او چارواکي رسپانې ته ویلي دي د سمکه د معلوماتو نشټوالي د فاټا اصلاحاتو په برخه کې یو مشکله کار دی. فرایډي ټایمز د قبلي سیمو لپاره سلورم لوی ستونزه ملي اقتصادي کمیشن یاد کړی دا. رسپانل کې د قبلي سیمو پرمختیا د ملي اقتصادي کمیشن لخوا د مقرر کړل شوو پیسو په 3% تکیه کوي او د فاټا اصلاحاتو کې دا پیسې د قبلي سیمو لپاره ایښودل شوي دي. رسپانل کې کده ټاکلي پلان تر مخه فاټا اصلاحات پر مخ ولاړ، نو وفاقي حکومت پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان به په مرحله واره توګه خپلې برخې ترتیبوي. خدای و پښتنه ده چې آیا صوبې به پر دې سلا شي او کنه.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو ده، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتانه لیکوالان او شاعران وایي درې ورځې مخکې په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس وروسته باید خلک او حکومت د پښتنو کلتور ساتلو او ژبې پرمختګ لپاره روان کارونه پرې نږدي. د دوی په وینا اوسنۍ هڅې ښې دي خو منظمې نه دي، نو ځکه باید د پاکستان او افغانستان حکومتې نه دي داسې کارونه وکړي چې ورسره پښتو ژبه د ساینس او علم ژبه شي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان او افغانستان کې د سپتمبر په 23مه د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ ولمانځل شو. په کوټه کې په دی اړه د پښتو نړیوال کانفرنس هم ترسره شو. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای باید پښتانه پر دې ځان خبر کړي چې د دې ورځې څه اهمیت دی او پر دې کې کومې خبرې شامل دي.
دا د انساني ژوند یو اکثر تر دې ټول سيزونه دي. په دې کې خندا، خوشحالي، د خوراک، پوشاک، د غم خاطرې دي، مذهب دی، دا ټول هم د کلچر په زمره کې راځي. چې کوم څیز کلچر دی نو دا د هر قوم خپل رنګ، د هر جغرافیا خپل اثر. نو زه دا ګڼم چې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه اوسېږي، نو په کار دا ده چې هغوی د خپل کلتور د ورځې د لمانځلو لپاره په شعوري ډول باندې په نارینه افغانانو، بوډاګانو، ماشومانو ټولو کې دغه ورځ ونمانځل شي، نو هله به د دې حق پوره پوره ادا شي.
لیکوال او شاعر درویش تورانی وایي دا ورځ ډیر اهمیت لري، خو لا به هم وخت اخلي چې پښتانه د دې پر اهمیت خبر شي.
دا چې په کال مخکې د پروفیسور چې دا کانفرنس دی، کانفرنس کې موږ دا ورځ کابل په هانو دلو چې موږ چې ورځ په کابل ته ودی چې په افغانستان کې راغلو، افغانانو راځه کنه دا د هغه سره برابر.
ځوان لیکوال او شاعر خان زمان کاکړ بیا وایي تر اوسه یوې نمائنده ادارې هم دا ورځ نه ټاکلې او بیا باید پښتانه پر هغو مسلو زیاتې خبرې وکړي د کومو لوجې چې دوی تر اوسه ورسته دي.
مرداول باندې چې تر 50% زیاته آبادي چې دا شدي هغه په کوټونو کې باندې وانه دي، دا ور باندې د دې منځلو ترتیب مرسته کیږي. یا دلته په پاکستان کې د ښه پښتانه لکم مقومیت سره مخامخ دي، لکه غربت سره مخامخ دي، لکه جنگ سره مخامخ دي، دال مانځل غواړي خلک.
د افغانستان لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي دا به لا هم وخت اخلي چې پښتانه چې په سیمه او دا شان نړۍ کې خواره پراته دي د دې ورځې د اهمیت نه خبر شي. هغه وایي باید د دې ورځې لپاره یو کوټلی پلان جوړ شي.
د کلنګو پلانونو طرح کول مهم دي. هر کال د یو فرهنګي ارزښت لپاره مثلا کوم په یو کال کې وکول شو چې د پښتنو د تاریخي آثارو د ساتنې په اړه خبره وکړو. بل څه لیکه په یو کال کې موږ د پښتو ژبې د پرمختګ او انکشاف په برخه کې تصمیم ولرو. بل څه لیکه موږ د پښتو ادبیاتو د ودې په برخه کې، یو کال د پښتو موسیقي لپاره، د پښتو سینما لپاره، د پښتو تیاتر لپاره، د پښتو فولکلور لپاره هر کال منګ یو نړیوال سیمپوزیم په دغه برخه کې ولرو.
غفور لیوال دا هم وایي خزي د هر کلتور یو مهمه برخه جوړوي، باید په دې ورځي د خزو د حالو زلو کار او د دوی په مسلو هم بحثونه وشي او په داسې غونډو کې د خزو برخه او رول یقیني کړل شي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پر و تما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر و تما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لسنی می بجی کیدون کیدی تاسو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس اوریدل شي او که په فیسبوک یې نو د فیسبوک باندې د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه تل اسره پیدا کړي لسنی می بجی شوي راځي له ګلاس څخه خبرونه لنډی زور
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د ورځنیو معلوماتو لړ کې خبرانو ته لیږلي بیان کې ویلي شوي چې د خالي تر ورځې پورې د ټولو مړو شوو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دینی عالمانو سره د شریک کار له لارې په ولس کې د پولیو واکسینو په اړه عام پوهاوی زیات کړي د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر امتیاز علي شاه بیگا مشال رتوبي چې په راتلونکو ورځو کې مذهبي مشرانو سره د ګذر ناروغي مخنیوي لپاره غونډه کوي په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د رجسټر کولو لړۍ د لنډ وخت لپاره بنده شوې ده د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر تر مخه دا کار د امنیتي اچارو خ تر سره کولو له وجې بنشوي او د محرم په 12مه به بیا پیلېږي د افغانستان په اورزګان ولایت کې چارواکي وایي د هغه روغتیایي مرکزونو د بیرته پرانستلو کوشش کوي چې طالبانو تړلې دي د اورزګان د والی ویاند دوز محمد نایاب بیگا مشال رته ویلي چې وسلوالو طالبانو 450 روغتیایي مرکزونه بند کړل او ډاکټران یې له کاره منع کړي دي افغان حکومت به سبا د هغو 1200 وزارتونو لپاره امیدواران پارلمان ته د باور رایت اخستو لپاره وروپیژني چې اوس مهال یې چارې سرپرست وزیران پر مخ بیایي ناټو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په سردار داود خان پوځي روغتون کې به یو نوی بیا رغونې مرکز پرانیزي چې پکې به د عامو خلکو او فوجیانو درملنه کیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران نوی بلیسټک میزایل تجربه له هغه هیواد سره د اټمي تړون معاملې په اړه پوښتنې راپورته کړي دي او د منځني ختیځ دا هیواد شمالي کوریا سره ملاتړ کوي او په جرمنی کې نن ملي انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي او تم څرګندېږي چې وزیر اعظم انګیلا مرکل به څلورم وار لپاره په رایو کې بری ترلاسه کړي
له ګلزمو د خبرونو لنډیز وارو د اوریدونکو اوس بل اسلام آباد زم همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټکور
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کی نړیوال بینک د قبایلی سیمو بې کور شو خلکو د واپسي او بحالې لپاره د 10 کروڑ سلور لک ډالر قرضې منځوري ورکړي او د نړیوال بینک مطابق په کال 2015 کې هم دوی د فاټا د بې کور شو خلکو د اسانې او بحالې لپاره 9 کروڑ ډالر قرضا ورکړي وا د ادارې په وینا نړیوال بینک چې د کومې قرضې منځوري ورکړي د دې د ضرورت نه انکار نشي کېدی ګو دوی د قرضې پر ځای باندې ګرانټ ورکړي وي نو دا ډېره خبره وا ادارې ته وی اوس چې نړیوال بینک د قبایلی سیمو لپاره د دې قرضې منځوري ورکړه وړاندې هم دارن قرضه ورکړي نو په کار د چې حکومت دا په قبایلی سیمو خرج کړي او د قبایلو د بیا آبادی سره سره هلته تجارتي حلولو ته هم توجه ورکړي دریا اخري کلی کې تر ټولو زیات ضروری ده چې حکومت د قبایلو د مسلو د حل کولو لپاره هلته د نور پاکستان پرنګ عدالتي نظام وغځوي او په فاټا کې نوي خارونه آباد کړي چې په دغه سیمو کې هم خارج کلتور معرفي کړي شي او خلک لکه د نورو پاکستان سانیانو ژوند تیر کړی د دې ترڅنګ ورسپانه دونه وی نیوز خپل ادارې په انتخابي اصلاحاتو باندې لیکلي او وای حکومت د قومي اسمبلی نروستو د سینټ نه هم انتخابي اصلاحات بالکل 2019 منزور کړو ادارې وای دا یو حقیقت دی چې ترسو آئند کتابونو او د کاغذونو په ځای په ذهنونو کې نوې ناس تر هغه به داخلك د خپل ګټو لپاره بدلوي را بدلوي ادارې زیاتوي ته د بل د منزورې د وروستو به یو بحث شروع شي ځکه چې دا قانون د آرټیکل 25 او 35 سره ټکر خوري ادارې اخري کې لیکي په انتخابي اصلاحاتو بل لړکي چې د مخالفو ډلو نه کومې غلطي شوي باید چې لولس پاغه باندې معافي وغواړي او د دې بل پر ضد دوی یو موټی شي چې دا څوک د خپل مقصدونو لپاره ونه کاروي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرایډے ٹائمز لیکي د برکس هیوادونو سرمشریزي پس چې کومه پریکړه خبره شو هغه ته په کتو باید پاکستان خپلې خارجه پالیسي ته بیا کتنه وکړي او د لاسپوڅو ډلو استعمال بند کړي. پاکستان وای دوی وسلوال نه کاری. بلخوا نیو ټایمز ورسپانه لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هند سره د اړیکو په پراخولو سره پر پاکستان فشار زیاتول غواړي چې نور دوی وسلوالو ته ځای ورنکړي. د دوړو مقالو مهم ټکی ملها مرزا د درته وای.
فرایډے ټایمز رسپانه لیکي د بریکس هیوادونو نه همې سرمشیزه په اختتام په درې سلويختو پاڼو مشتمل مشترکه اعلامیه کې په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو او لترهګری سره تړلي موضوعات د پاکستاني وګړو لپاره مهم دي. رسپانه لیکي دا پراتلونکي کې د پاکستان لپاره ژورې پایلې لري. تر رسپانې په خبره پاکستان د ترهګری پاړه نړیوال فشار د کمولو په لړ کې په چین تکیه کړې ده. امریکا چې کله هم له پاکستان نه د ترهګری خلاف د لانو روګامونو پورته کولو غوښتنه کړې نو بیجینګ یې تل د یو ملګري هیواد په توګه مخې ته راغلی دی. خو د رسپانې په خبره هغه کوششونه اوس په کمېدو ښکاري چې چین د پاکستان لپاره کړي دي. رسپانه لیکي د حالاتو کې اوس له پاکستان سره یو موقع ده چې خپلو ناسمو خارجه پالیسو ته بیا کتنه وکړي. رسپانه لیکي که پاکستان د لاسپوڅو استعمال د خپلې خارجه پالیسۍ برخه ګرځولو ته دوام ورکړي نو له دې سره به نه یوازې د پاکستان مفاد ته نقصان ورسي بلکې د اسلام نوم به هم بدنام کړي. رسپانه لیکي په پاکستان کې په دې موضوع د بحث باوجود حکومت په دې لړ کې سنجیدګي نه ده ښودلې. د بریکس هیوادونو سرمشریزه پس د یو شمېر رسپانو په لیکنو کې له اسټابلیشمنټ نه غوښتنه شوې چې د 1900 پالیسي پرېږدي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان ترې انکار کوي او وایي چې خپله له ترهګرۍ ځپل شوې دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له پاکستان نه لرې او هند ته متوجه شوې دي. رسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ لخوا پر هند غږ کول چې د افغانستان په اقتصاد او ترقۍ کې مرسته وکړي ورسره دا امکان څرګندول و چې په سیمه کې د هند زیات نفوذ سره په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي او پناه ځای دې ورته نور نه ورکوي. رسپانه لیکي که څه هم د هند پارلمان غړي پاکستان ته د ټرمپ په دې خبرداري خوشالول خو هندي چارواکي په دې خبر دي چې امریکایي ولسمشر غیر مستقل مزاج دی. رسپانه لیکي پاکستانی پوځي جرنیلان اندېښنه لري چې د کابل او نوې دلی ترمنځ نیسېوالې به د پاکستان ستراتیژیکي ګټې اغېزمنې کړي. رسپانه لیکي هندي وګړي په دې پوه دي چې امریکا په پاکستان محدود اثر لري. داسې ښایي چې صدر ټرمپ به هم له ځان نه د مخکینو مشرانو په شان تر هغې پس آرامه شي چې کله پاکستان د ځینو مهمو جهادي لاسپوڅو قرباني ورکړي. خو پاکستان تل د لاسپوڅو د استعمال تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم د عراق کردستان سیمه کې ځایي چارواکي وایي سبا د سپتمبر په 15 تاریخ د آزادۍ لپاره یو ریفرندم یا ټول پوښتنه کوي. پر دې ټول پوښتنې د مرکزي عراق چارواکو سربیره ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران هم اندېښنې ښودلې ده او مخالفت یې کړی. ترکی او ایران کې هم ډېر کردان شتون لري. ځینو غربي هیوادونو هم د کردستان ازادۍ په اړه ویلي چې دا کار به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته او شخړې لا زیاتې کړي. فرشته جرازی په رپورټ لري.
په کردستان کې به چې د عراق خود مختار سیمه د سبا د بشپړې خپلواکۍ د اعلان په اړه ټول پښتنه اوسي. د دې سیمې سیاسي مشرانو ویلي چې د سیمې او نړۍ په کچه د دې پلان په وړاندې له مخالفتونو سره به د کردستان د خلکو نظر واخلي. د کردستان ولسمشر مسعود برزانی د جمعې په ورځ د دې سیمې په مرکز اربیل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل
بو سر بخوی کردستان ابي آماده بین
د ازادۍ لپاره موږ تیار یو چې هر به پرې کړو. موږ پر دې لار داسې مقام ته رسیدلی یو چې یا به خپلواکي غوره کوو او یا به د تابع کېدو او تعدا پر لور حرکت کوو. مسعود برزانی وویل چې ټول پښتانه ضروري ده ځکه د هغه په وینا د عراق د کردانو د حقونو د خوندي کولو نورې ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د عراق کردستان سیمه په 2015 میلادي کال کې خود مختار سوه. د کردستان پارلمان د رواني میاشتې په پیل کې له عراق د خپلواکۍ د اعلان پر د ټول پښتنې پلان تایید کړ. تر هغه وروسته د عراق د پارلمان غیر کردي وکیلانو له ټول پښتنې سره مخالفت وکړ او د هغه هیواد صدر اعظم حیدر علي بادي ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد پر ضد د هر اقدام مخنیوي وکړي او د کردانو له مشرانو سره خبرې وکړي. له پلان سوی ټول پښتني سره د عراق په مرکزی حکومت علاوه د عراق گاوندو یو هیوادونو هم مخالفت کړی دی. د ترکیه، ایران او عراق د بهرنی چارو وزیرانو تیرونی د عراقی کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پښتني ته ځواب ورکړي. د ایران، عراق او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې تیرونی په نیویارک کې د هغوی تر غونډې وروسته خبره سوه، د عراق د خاورې پر بشپړتیا ټینګار وسو او له ټول پښتني سره شدید مخالفت پکې څرګند سو. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم د جمعې په ورځ وویل د ټول پښتني پریکړه او څرنګه چې عملي کېږي د ترکیه له ملي امنیت سره تړلې مسله ده. کله چې د ترکیه د ملي امنیت خبره سي، بیا ترکیه په نړیوالو او دوه اړخیزو موافقو کې د خپل حق له کارولو مخ نه اړوي او تعهد لري چې له خپل حقه به دفاع وکړي. ایران او ترکیه اندیښنه لري چې له عراق د کوردستان جلا کېدل او د بشپړې خپلواکۍ اعلان به یې د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې جذبه زیاته کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو غربي قدرتونو هم د دې اقدام مخالفت کړی، ځکه اندیښنه یې څرګنده کړې چې دا به د بغداد کمزوری حکومت لا ضعیف کړي او په سیمه کې به سیاسي لانجې ډېرې کړي.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری و مردل چې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمون خبرونه اوریدل شي. دا خبرونه تاسو ته د فیسبوک او ټویټر د لارې هم وړاندې کیږي. تاسو کولای شئ چې په فیسبوک باندې زمونږ ریپورټونه د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. همدارنګه دلته چې کوم ویډیو تاسو ګورئ هغه هم شریکوي شي او خوښولی هم شي. تصویرونه دي په هغه باندې هم تاسو خپلې تبصرې کوی شي. که ټویټر باندې چیرته یاست نو هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه او حساب در سره تعقیب کړئ، فالو یې کړئ او د هغه ځای نه هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. موږ ستاسو د تجویزونو د وړاندیزونو په رڼا کې خپلې خبرونې جوړو. نو هیله ده چې موږ سره د خبرونو په ښایسته کولو کې مرسته وکړئ. موږ ته ووایئ چې موږ څنګه کولای شو چې دا خبرونې نور ښایسته کړو. تاسو کومه نوې خبرونه غواړئ یا کوم د خبرونې شته دی په دې کې که چېرته تاسو بدلون کول غواړئ، څه نوي تازه پکې غواړئ، نو خامخا موږ سره د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې او په ژوندیو پروګرامونو کې چې تاسو راځئ د ټلیفونونو د لارې خپل تجویزونه وړاندیزونه شریک کړئ او کوشش وکړئ چې ستاسو دپاره موږ ستاسو په خوښه خپرونې لا نورې ښایسته کړو. اوس د وادي سره سم تاسو ته د سولې پر لور خبرونه دراورو. د سپتمبر 28 تاریخ په نړۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې ولمانځل شو چې لا هم په افغانستان او پاکستان کې د جګړو زور نه دی کم شوی. په دې خبرونه کې د سولې په ممکنه خبرو او مذاکراتو بحث شوی دی.
د سولې پر لور
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې 14 کاله پوره شوې دي. په دوړو هیوادونو کې د خبرو او د پوځي عملیاتو لارې د دې جګړو د ختمولو کوشش شوه، خو تشدد لا هم روان دی. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. اوریدونکو په افغانستان او پاکستان کې روان تشدد ختمول لپاره حکومتونو او ځواکونو دواړو کار کړی دی. عملیات هم شوي او خبرې هم، خو تر اوسه داسې حل نه دی راوتلی چې په بشپړ ډول سوله راولي. په دې دواړو هیوادونو کې روانې جګړې له هغو شخړو څخه دي چې ملګری ملتونه یې د ختمولو هیله کوي. دا د هغه زنګ آواز دی چې د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې هر کال د سپتمبر په 28مه د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره غږول کیږي، خو دا کال د لمانځنه د سپتمبر په 15مه تاریخ وشوه. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش وویل
ډیره ښه خبره ده چې ورځ د داسې موسیقۍ په آواز پیلوو چې موږ ته د ژوند ښکلا رایادوي. په نړۍ کې زموږ ډیر خلک د جګړو له وجې د سولې له دې خونده بې برخې دي. د سولې نړیواله ورځ موږ ته موقع راکوي چې د سولې او له جنګونو پاکې راتلونکي لپاره خپل اراده یو ځل بیا تازه کړو. له وسلوالو هم هیله کوو چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکې کیږدي او د عدم تشدد لاره خپله کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو په اړه راپور ورکوونکي د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوی خبري اژانس آیرن نیوز لیکلی چې په نړۍ کې دا مهال شپږ دیرش لوی وسلوالې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې په لکونو خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو په وینا 15 میلیونه خلک دا مهال د بیکورۍ ژوند کوي. په دوی کې لکونه هغه خلک هم شامل دي چې له قبایلي سیمو څخه د پاکستاني پوځ د عملیاتو او جګړو له وجې بیکوره شول چې ځینې یې اوس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د امریکې براون پوهنتون د روانو جګړو په اړه د څېړنو برخې واټسن انسټیټیوټ د 2018 کال شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 25,295 او پاکستان کې 10,459 ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د دې سره سره د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سپتمبر په 15 تاریخ د دفاع د ورځې په غونډه کې ویل چې د ترګرو ډلو ملای ماته کړی ده.
موږ
به دا جنگ د راتلونکو نسل لپاره ګټو. که موږ ناکام شو نو په دې ټوله سیمه کې به بې امنی خوره شي.
خو بې امنی لا هم خوره ده او د تشدد لړۍ نه ده ودرېدلې. د روان کال په فروری کې په سند او پنجاب صوبو کې په ځانمرګو بریدونو کې لسلو ډیر کسان ووجل شول. همداراز په تیرو دوو میاشتو کې کابل کې پرله پسې بریدونه وشول چې د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست. د دې تشدد ختمولو لپاره افغان ځواکونه عملیات او حکومت د خبرو کوشش کوي. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې تیر کال روغه جوړه وکړه. طالبانو تر اوسه د پخلاینې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د تشدد ختمولو لپاره پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې په کولو سره له 14 کلونو راهیسې روانه جګړه ختمه کړي.
طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسی ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي.
د سولې پر لور
مخکې مو واردل چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې روانه جګړه د کوکوخونو سربیره هم نه ده کم شوی، بلکې اوس د طالبانو ترڅنګ داعش وسلواله ډله هم د خلکو ژوند ګواښي. ما په کابل کې د شخړو حل او سولې مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری سره خبرې کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې افغانستان ولې د نږدو شلو نړیوالو ترهګرو ډلو کوربه دی او جنگ پکې نه ختمیږي.
دوامدار جنگ البته د دوو ګروپونو لپاره لار برابرې چې دی رئیس یا غلط فعالیت وکړي. راځي د افغانستان دولت او د افغانستان هیواد افغانستان کې کوم ګورو ډیر وخت نه جنگ روان دی. مثلا د 2001 مخکې هم جنگ روان و او دا فعالیتونه کېدل دلته په افغانستان کې. یو مهمه نقطه چې دغه خلک افغانستان ته را جلبی کی دا چې افغانستان دولت د نظامي لنګانه ډیر ضعیف دی. دوی په دې پوهیږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګو کې او دغه ګروپونو ته مثلا دا موقع ورنکړي چې دوی هلته خپلې اډې جوړ. مثلا پاکستان په پرتله دا ګروپونه که ته وګورې ضربیاز به عملیات چې وشو د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل. مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل فعالیت یې شروع کړ، البته هم په افغانستان کې او هم هغه طرف ته. نو یو عمده علت دا ده چې خپله د افغانستان دولت ضعیفه ده د نظامي لنګانه، البته اقتصادي هر څه لنګانه.
د ټولو ګروپونو کو عمومي خبره سره وکړي، د دوی په منځ کې څه راکړه ورکړه شته؟ د دوی په منځ کې څه تعلق اړیکې شته؟
ولې نشته؟ البته که موږ وګورو مثلا پاکستانی طالبان یو هدف لري، هغه دا ده چې دوی غواړي پاکستان کې فعالیت وکړي، او په عین وخت کې د پاکستانی طالبانو فعالیت او د دوی هغه مثلا مشروعیت د افغاني طالبانو فعالیت سره په افغانستان کې د انقلاب مثال په توګه پاکستاني طالبان ویلي دي چې ملا عمر د امیرالمؤمنینو د وزني رهبرانو ته هم د مثبت په سترګه کتلي دي. خبره د داعش راغله، کله چې داعش افغانستان ته راغی، دی داعش داسې یو ګروپ په افغانستان کې شو چې د دغو طالبانو او د نورو خارجي جنګیالیو په منځ کې یو وطن راوست. نو داسې ګروپونه دي چې د داعش سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د القاعده سره یو ځای شوي دي، داسې ګروپونه دي چې د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جګړې تر ټولو ډیر ماشومان زپی. افغان سندرغاړي فرهاد دریا سمو د مخ کې په کابل کې د وړو لپاره یو کنسرت ورکو او ویل چې داسې پروګرامونه ځکه ضروري دي چې د تشدد رواني لړۍ ماشومان ته روحي او نفسیاتي ستونزې پیدا کړي. په کندهار ولایت کې د یو خونځي جوړونکو هم دا خبره چې سولې لپاره باید له ماشومانو کار پیل شي ښه درکړی ده. نو ځکه وړو جنکو او هلکانو ته په مختلفه داسې طریقه سبق ښیي چې له جګړو او تشدد یې لرې وساتي. ودا اکیډمی له نورو مختلفه ده، دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي.
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځي ته نه شي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده، هغوی وېرېدلي دي، او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي. یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي، نو مور او پلار او کورنۍ په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو، او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د تورې په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه، او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو، تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري.
د کانا بر سر کے حجرا جڑا کو حلا ماشین نہ اوگے کو زکڑا چتر تا پر تزنا جڑا کو حلا ماشین نہ اوگے کو زکڑا چتر تا پر تزنا جڑا کو
حلا حلا یاہو وایا حلا حلا یاہو
ہم دے سرا د مشال ریڈیو د سولے پر لور نن نه خبرونه پیتا رسیگی تر بل اونې در سره ز بشیر گواخ مخه کوم خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښه چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
پجادو